کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو په اړه واورئ چې وایي د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. نور راپورونه هم اورېدای شي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د جو بایدن له وخت رسیدو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته یې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کې زرګونو کسانو د پوځي کودتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگتن کې د نوې ادارې له راتلو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیرې شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی صالح ویلي په دې خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې خلاوی هم په ګوته شوې دي. ارګوای چې شغله آستن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتیدو اندیښنه وشوه. د ولسمشر مرستیال وایان د واخان مینپال د دې خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې پر وروستي انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه یې وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خپلو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز په قطر کې دی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو مفکرانو او خلکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیولو د بندیدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر کی وګړو برید کول او د بیګونا خلکو د وینې تویول یې د آسمانی عادیانو او د بشری او نړیوالې ټولنې د دودونو خلاف کار بللې دی. په وروستیو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د جګړې خلاف فتواوی ورکړي او هغه ناروا بللې، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیرې شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد دایم په دې اړه وایي
کتنه کې چې په دوستانه فضا کې تر سره شو د دوه اړخیزو موضوعاتو په افغانستان کې د ترکمنستان هوا د پیل کړو پروژو د ملاتړ بحث وشو. په لیدنه کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
شاغلی نیم همدار از وای د طالبانو پلاوی چې پرون د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید، د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم سره وکتل. د طالبانو د پلاوی تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړی دي. ترکمنستان غواړي چې د افغانستان لاري جنوبی آسیا ته غاز او برښنا صادره کړي. د خبرونو لاسوجي رادیو اوري. شاهین قل اردو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سوان هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې نن سهار خبر شو ویلي چې تیر شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالي کې په یو هوایي حمله کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او نور ټپیان دي. د بیان لمخې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پرون ماسپښین د طالبانو پر مرکزونو په دریو هوایي حملو کې یوولس طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. شاهین قلوردو همدارس د سریپل ولایت په سوز مقاله ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د څلورو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د میانمار یا برما په پلازمینه ینګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 نیټې د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډېره برخه محصلان او ښوونکي وو، د آنګ سان سوچی په مشرۍ د دیموکراسۍ د ملي لیګ د سمبول په رنګ سره بیرغونه راپول او د پوځ پر ضد شعارونه ورکول. د دې پوځي کودتا پر ضد چې امریکا او ډېری لویدیځو هیوادونو وغندل، میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشربه ونیول شوه. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پوځ مشرانو یو ورځ مخکې په دې هیواد کې له ډېری ډیپلوماټانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبرې وکړې او له هغو څخه یې وغوښتل چې له نویو مشرانو سره همکاري وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته باید د هیواد محرم اسناد او معلومات ورنکړل شي. بایدن له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه وویل ټرمپ شاید دا پټ اطلاعات افشا کړي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونې وروسته لاغ سوي چې ولسمشر اشرف غني او د امریکا د دفاع وزیر تازه ټلیفوني خبرې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال د دې خبرو څو ټکي مهم ګڼي.
اول دا ده چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ او خود او حمایت وکړي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پایل کړ. د افغانستان بانک د دې اقدام په اړه خبرګون وشو.
څنګه د دومره سانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې په تاندې څنګه پروګرام کې د ځوانانو د زغم نه لرلو په عواملو او حل لارو غږیږو.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره رواني عمل، سره جسمي عمل، دریم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډیر محدود لوی ډیر په هاشه کې لوی، مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نسته، کیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې.
اوریدو ته د ازادي رادیو سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر لمړی مرستیال وایي چې په امریکا کې د جو بایدن ادارې له راتګ سره د دوړو هیوادونو پاړي کو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوحې په هوکړه کې موجود شریک سوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي په دغو ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر له ځواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبرې وسوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا خبرې هم ورسره وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمایو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی سالی لیکي چې په دغو خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوې او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستیال په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایدن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگتن زیات څه اوري او لیکلي دي د افغانستان د مطالعې د ډلې راپور خپرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهور ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګاش په ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر ډیوډ استن سره ټلیفوني خبرې کړي. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جنرال ماب جمهور رئیس په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وښوده او حمایت به کوي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ډیوډ استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېد. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. د دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو شارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی راتلونکو څلورو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسي جرګې، د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون در راتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسون چارواک په کابل کې د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د غلی نورستانی په خبره له هم امنیتی ستونزې وجدي مسله ده، خو په دې اړه له اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزه وکیدو په خاطر وزنډول شوې. ټاکل شوې وجه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوری ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم ترسره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وزنډېده. خو په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنه خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼا انتخابات په دایره راولو لپاره اول خو امنیت موږ التیالروچی اوس مهال افغانستان په پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د غشاند سیګر راپور ته اشاره سره د یاد راپور د زینو برخو هرکلی هم وکړ. سیګر چې تیرونی د افغانستان انتخابات پاړې او راپور خپور کړی وو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغه اړخونه ته پکې اشاره کړې وه چې د سیګر په خبره امریکا ته د انتخابات په برخه کې درسونه وروښودل. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو د مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخیست او ډیر پام یې د ټاکنو په تخنیکی اړخ کړی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غلزه د رادیو اوري. د افغانستان د طرفانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغه شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي دي او پر شرکتي اړولې، او تر کومه چې خپل دغه پریکړه بیرته وانخلي دا کاري تصاب په دوام ولري. د افغانستان بانک وایي چې دا پریکړه د پیسو منځولو او د ترهګرۍ ضد مبارزه سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونل شمیر زیات ټاکل سوی او دوی نشي کولای چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی:
جوازای شرکتی اختیاری شوه او صرافایی که امکانات
شرکتی جوازونه دی اختیاری شی، هغه صرافانی چې امکانات لکه برېښنا، جنراتور او انټرنیټ لري هغوی دی واخلي. چې همدا اوس هم زموږ سل تنه صرافانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي، خو مرکزی بانک زموږ خبره نه مني. نو تر کومه چې زموږ غوښتنه ونه منل شي، موږ به خپل کاربندیز ته دوام ورکوو.
صرافی د تمام افغانستان بند خواهد بود.
ښاغلی روزی وایي د دوی دا کاربندیز به په څلور دیرش ولایتونو، څلور زونونو او د کابل ښار د صرافیو لویو ولایتونو مارکیټونو کې وي. ښاغلی روزی زیاتوي د دوی دا کاربندیز به په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د قیمتونو پر رالوېدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغېز ولري. د دې شورا له لوري یوې اعلامې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوي راغلې، د افغانستان بانک دې ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. د صرافانو سراسري شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره یې دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لورې پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ، برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوي پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت په آنلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتي صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤول حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
لا انفرادی څخه شرکتی جواز ته د صرافیو او پولی خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادی جواز په شان اسانه دي، او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابته مالیه ورکړئ، د افغانستان بانک ته خپل کلنی بیلانس ښکاره نه کړئ، د اعتبار له نیټې پرته جواز ترلاسه کړئ. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډېریو مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي، او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپوداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوی. اوس اقتصادي پوهان له دې د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له امله یې رامنځته کیدونکې پایلې به خطرناکې وي.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
وسمیوه نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دوه داتې چې له پخوانی ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ترامپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې ووزي. اسمه سره نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنه کړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزښ ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي، بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووځي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تېره اونۍ ویلي و چې ټرمپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نه شي، دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به دا اونۍ د خپلې هغې پارونکې وینا په خاطر له دوهمې استیضا سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله یې د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ټرمپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ټرمپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ټرمپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ټرمپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ټرمپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه. ویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلایاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیه د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ، چیرې چې کولای سئ زموږ خبرونې هم په ژوندۍ بڼه واورئ او که درڅه تیرې سوي تیرې خبرونې هم اورېدلی سئ او دغه راز راپورونه او خبرونه مو لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس به میدان وردګ ولایت ته ورسو، چیرې چې خلک د ژمي د سړې هوا د لکبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د ژمي سړه هوا د دوی او د ماشومان ژوند دی ګواښي او دوی بې وزله دي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر بې وزله خلک دا ادعا کوي چې دغه ژمي د دوی ژوند ورتریخ کړی دی او اوس دوی حیران دي چې د خوړو لپاره څه واخلي او که د ژمي د ځان ژغورلو لپاره. په دې اړه لسمې زما د همکار راپور اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې واوره ورېدل وختي پیل سوي او یا خور سره زیات سوي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د واورې ورښت خوشبین دي، خو وایي یو شمېر هغه کسان چې اقتصاد یې ضعیف دي وایي د واورې همدې ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو خروار لرګي مې هیڅ دی لامد هیڅ پراته دی ولا کدیو شي درکی وسیان خلک ترکی بخاری دی زغال دی روان کړی دی موږ بچان په کمپلو کې ژوند کوي نو تاسو نه حکومت موږ نه هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته غواړو. زه
رحیم الله دې سزمردی وسیدم کوي وظیفه مې معلمی ده. خلک ټول بشرګان خاص او وړه او هر څه قیمتي ډیر ده او بل خصوصا یخ هم سره زیات امراض هم سره زیاتی.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورښتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي حیات الله وای
او واورې چې نه پکې دي قانون ټول پلج دي کار او کسب نه ولېږي. دا واورې سره وبا آبادی دي وطن پیشرفت در ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واورې پکښې کې زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واورې لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکاره کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ مازادي راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګو ولایت یو شمېر خلک عاجل مرسته اړتیا لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دغه ولایت کې له زرګونه کورنۍ سره مرسته کړي او په خبره چې دغه مرستې به یې روانې وي.
د درې سوه کورنیو هغه کورنۍ چې بې ځایه سوي دي د هغوی سروې ترسره سوې ده. هغوی ډېر محتاج کورنۍ وې. د هرې کورنۍ دپاره د 15,000 افغانیو مرسته په پام کې نیول سوې ده. همدارنګه 400 کورنیو سره د DRC موسسې لخوا د 40,000 افغانیو د هرې کورنۍ سره البته د 40,000 افغانیو نغدي مرسته سوې ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به انشاءالله روانه وي.
د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن تاریخ پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز غږ وکړ چې د میدان وردګو ولایت د جګړې ځپلو او بېوزله خلکو سره دي خپلې مرستې نورې هم وکړي.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیزي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دي چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تنی د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په باب وویل.
کنسلګري دلته باید ایجاد شي. یو دا نه چې د خلکو د ویزو د هغه مسله ده. دلته ورګوره موږ د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پاینټ نه اخوا ته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې تورخم لاړ شه. موږ لارې بچاره راشي خوست مال خالي کې بیا خالي لارې په څټ ځي تورخم ته په تورخم کې 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. که چېرې دلته کنسلګري ولرو نو د کنسلګري کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. د دا ګټه د افغانستان ټول ولس ته ده. که چېرې د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي د غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجي شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه نازنه خلک شته د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي خو داس نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریتوي تجارونه مول خروپیږي په وخت نه رسیږي. په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ هغه انټرونیک غوړي چې په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تنهی غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویل لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امین یې وداستو زده چې کمیک سره دولت د همکاري وکړي چې میک ته یو ته په بندر کې بانک خلو شي. نیمې میک بستون زه الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دي لکه سبزي چرګ دا شي نه دې چې میک دولت ته ګمرک وشي غلط میک پیسې تویل کی بینک نیمې بستون زه الکی.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. او بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی دوی موټر به خوست پورې راځي. ولی متاسفانه چې دوی موټر راځي ولی موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی ور اوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ وړي. دا هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوا نه ورکول کېږي. نو په دې کې هر ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا 40 کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کېدو ژمنې کړي خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي ولې د تاسیساتو د جوړولو لپاره بودیجه امکانات ټول موجود دي، ممکن پلانډ ورځو کې په تاسیساتو باندې پایل وشي.
یاد دی وی د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کم ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ اقلازادي راډیو ری دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سره ټکي له اسمت سره روان خبر.
د ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوي ادارې له راتلو سره د کابل او واشنگټن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. شاهین قلو اردو د شمال پدری ولایتونو فاریاب بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وشل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د برشان چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو په نشټو کې جرلس طالبانو ته د مرجوبلي د اوشتو یادونه کوي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغي د 14 منټې د پوځي کودتا پر ضد اعتراض لپاره راټول شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات ونه سپارل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو د سپورت خبرونه به هم اورو.
د هرات د وزن پورته کوونکو منتخب ټیم وټاکل شو. د هرات د ورزشي ادارې مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل په هغو ټاکنیزو لوبو کې چې پرون پیل شوي وې او نن سهار پای ته ورسېدې 40 وزن پورته کوونکو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. ښاغلی ضیا وویل دا سیالۍ د 52 کیلوګرامه وزن درلودونکو او بیلابیل عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې طیب صدیقي د 168 امتیازو ترلاسه کولو سره لومړی مقام، میلاد عزیز د 155 امتیازو په ترلاسه کولو سره دوهم مقام ترلاسه کړ، او فائق برگزای، محمد رحیم پوپل، مصطفی نبیزاده، علی اقا ابراهیمزاده او حبیب الله اسحاقزی په ترتیب سره لدریم تر ووم ځایونه خپل کړل. په پایله کې یاد و کسان په بیلابیلو امتیازاتو سره د وزن پورته کولو منتخب ټیم ته وټاکل شول. یوه فوټبالرانو له یوې ښوونیزې دورې وروسته د روزونکو سند ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي راډیو ته وویل دا ښوونیزه دوره چې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې پیل شوې وه نن پای ته ورسېده. د ښاغلي مشهوف په خبره په دې دورې کې کابل ورزشی کلبونو 30 کسانو ګډون کړی و چې یو وشلوبغاړو پکې دا سند ترلاسه کړ. او د آسیا فوټبال کنفدراسیون رسمي ویان اعلان وکړ چې تر اوسه هیڅ کوم هیواد د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب لپاره غوښتنه نه ده کړې. د ورزشی خبرې ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ یاد کنفدراسیون ویلي په رسمي ډول یې د 2021 کال د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب شرایط د ټولو هیوادونو د فوټبال فدراسیونونو ته چې کلپونه یې د آسیا د اتلولۍ په لیګ کې ګډون کوي وړاندې کړي. ویل کېږي چې د آسیا اتلولۍ لیګ کوربه هیواد باید د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټولې لازمي روغتیایي سپارښتنې او تدابیر په پام کې ونیسي. د آسیالۍ روان میلادي کال کې ترسره کیږي.
د دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د ژمنې سره سم 2-19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه د خبرې سوي دي او دا موضوع مو راسپړل ده او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې توذري خواله د بل هر وخت ورته زیات شوې ده. تازه شمیري خي چې یوازې په 2000 کال کې د خبريالانو پر وړاندې 122 په حساب شوې دي چې لدې وټنه خبريالانو وژل شوې او همدار اول څلور د رسنیو نور کارکونکي په بیلا بیلو پیښو کې وژل شوې دي. ولې د خبريالانو پر وړاندې توذري خواله خبريالانو پر وړاندې توذري خواله تر شا څه کیدای شي او همدار اول د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي. د دوی مسؤلیت سره دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزاد رسنیو خدمات لاتړ بنسټ له اجرایي رئیس خغلی موجب